د نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرونه وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالۍ د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې بې نه ویشت بمړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شوی و د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 70,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 113 ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ له یوه تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي. دغه په ټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیون دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیشلی نامه سلام او نیکی هیله می ونی درنو ست کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنی لوست شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لمړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ډول و د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځیدله او تسلط یې پیدا کړ یعنی کله چې د افتالیانو واکمنۍ د ماتې سره مخامخ وو نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګ د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز هم درنګ په شمال او شمال خلتی زبرخه کې لاسوهنه دلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړی پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل شو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ راغلل او سیمیز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې د مثلا د افغانستان شمال ویدیز شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمې چې هغه هم په نور سیمیز حکومتونو باندې وویشل سو لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ د شیرانو کورنۍ ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و چې د ورېشمو لاره دغه ډیر مشهور لاره د دې سیمه څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته عراق ترکیه لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه چې د لارې هم د افغانستان څخه تیر سوی و د دې ترڅنګ د کرنیز زمکو همدارنګه د پریمانه اوبو مسایدی هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخ کړی یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي یو واحد حکومت شتون نه درلودي دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوی د خرابې سره مخامخ شو چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي دا کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي کوم شرایط چې مساعد وي هغه د خرابوالي سره مخامخ شو د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې مالداري او کسبګری باندې بوخت وو د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د زینو بزګرو زمکه د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې بې وسلی بیا د دې لامل سو چې سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوه چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپله د بې اتفاقي سبب وګرځېد، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و، دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو، او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو سکونکو دا د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی، او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښ دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی، دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وو، یو زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکړي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو، د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و، د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. ورسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایران ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و، هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځنګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړي او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې شول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته شول، یعنې کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه حال رامن سسیوی و زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پر مخته کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پر مخته کې لږ څه وزن داوه. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفه عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره خچي وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولې وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نشاپور د فتح څخه وروسته په دیشم هجری قمری کال کې د نوموړي لارې د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري تخلاص سوې، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلل. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیر لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې زو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول زکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنه درنو سکون کو هیله دا چراغ جوړ به استا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دوله سم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سي زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوښتو نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامه شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړی او نور مرکزي واک شتون درلودي. تجزیه غوښتون یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورالنهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځو لاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کی. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته مین سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستې. د دې تر څنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتي د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې د دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه ترتیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لانه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ به اتفاقي منځ ته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښ د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټه کول سو دغه پاتون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز به د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و. او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غښتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شي اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي هلته. چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي. چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی، اقتصادي حالت را کمزوري سو، او په خلکو کې هم کرکه پیدا سوه، د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو، د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې. چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي، تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د مچه بابا وقت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیاویش په دغه بحال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لدی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره لدی چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د مچه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و، او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و، چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه، چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1908 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږېدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړني موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډي هیوادونو بریدونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه باندې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1948 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر نیشاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پانی پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغه و نس کولی سفر وکي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د په داخلنې پچا سره عبد العزيز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د اموسین چې هغه د اموسین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږ کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د ازادي میلمه
ته ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جان، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتې، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکی وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته، خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، ابو بجان چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخر لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او ک مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم سنف مې الته خلاص کو. ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې نه هم سنف کله سم سنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسې تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسې لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسې چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما وړښتې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسې بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره م ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي وای، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جان، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستی، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزمنې. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې یو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې وکړي.
محبوبا جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم، هغه ما نه انتخاب کړی. مګر تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شنه کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکوه. نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شیبا لپټاپ، نو د زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سود اف اون کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا چې انټرنټ تا ما چې کوم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي په پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه و، ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډېره یریږم، ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبه جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نن له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیول او نه پیژنم داسې سوق. خو په کل کې مال خزو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې دي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شان باندې ما ډیر زیات بحث کړی له خزو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپل فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړې؟
ما له افغان خزی غک همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزی غک پورته کړی، ځکه غواړم هغه خزی لپاره غک وسم، څوک چې غک نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز پر چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوي او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای شم خپل کار ترسره کړم، زه کولای شم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر گزارم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه ترسره کړم. محکمه لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خلکو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري، خو نور داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزا کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي، ان شاء الله چې یو رسور سره رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم، زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هانتون نه فارغ نشم، اغه هم بیا په امریکا کې یو اسی یو خوب دی. نو کله چې زه له هانتون فارغ ایدلم، زه په ډیره خو نمرات فارغ شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې پرې فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګم ډیر زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی اوس ډیر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوځي په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړای دی افغانستان ته به حد من زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حد من کار کوم خو اوس مهاله زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.